کافی از این ولایت به کشورهای بیرونی قاچاق نکردند. اما معلوم شود که این تصامیم تا چی حد میتواند این نگرانی ها را برطرف سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر از همراهی همه شنونده‌های عزیز و حال همکارم قسیم سلامل با یک برنامه دیگر در به زبان پشتو با شما است. قسیم جان خوش آمدی.
مننه تاسو ستړي مسی فریبا واحدی سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي رادیو ټول اورینکو ته. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سولې دی بل یو ساعت پښتو خبرونه په سر کې زما قسیم سلامل او زما د ټول همکارانو سلامونه اومنه. دا خبرونه په تخنیکی چارو کې را سره عبید الله عبیدی چمتو کړی ده. په خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. د هر څه لږ وروسته پیل په خبرونو کې په نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دادی چې د سوریې دولتي رسنیو یو څارونکي ډله وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د روسي قواو په مرسته پالمیرا لرغونې ښار له داعش سختریزي ډلې بیرته ونیوی. خو پیل په کورونی خبرونه کو رحمت الله افغان د دې محل مهم کورونی خبرونه چمتو کړی دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونی چارو په وزارت کې پر اوسنی تدارکاتي سیستم ناخوښي څرګنده کړه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونو دې ته چمتو شوي چې افغان کډوال به په زور له خپلو هیوادونو نه باسي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ټیم ته 144 منډې هدف وټاکه. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنۍ چارو په وزارت کې پر اوسنی تدارکاتي سیستم ناخوښي څرګنده کړې ده. له ارڅخنن په خبره شوې اعلامیې کې راغلي چې ښاغلي غنی تیر ماښام د تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې لارښوونه کړې چې د دغه وزارت سرتاسري قراردادونه دې له سره وڅېړل سي. وړاندې په اعلامیې کې راغلي افغان ولسمشر ټینګار کړی چې له شرکتونو سره به د روابطو له مخې نه بلکې د هغوی د ظرفیتونو په اساس قراردادونه کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه دې ته چمتو شوي چې افغان کډوال به په زور له خپلو هیوادونو نه باسي. سید حسین عالمی بلخي نن د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل په دې اړه یې له اروپایي ټولنې او اروپایي هیوادونو سره پرله پسې غونډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ځینې اروپایي هیوادونه غواړي یو شمېر افغان کډوال په زور وباسي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ټولو امنیتي ادارو ته امر کړی چې د امنیت د ټینګښت او په ځانګړې توګه د اختطاف او پلان شوي جرمونو په وړاندې لازم تدابیر ونیسي. د دغه وزارت په اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي دي دا لارښوونه د ملي امنیت شورا د وروستۍ پریکړې پاسه شوې ده. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د امنیتي حوزو آمران او ولسوالیو او ولایتونو امنیت قوماندانانو سره به قانوني چلند وشي چې په دندو کې ناغېړي وکړي. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دغه وزارت د تفتیش عمومي ریاست باید د یاد امر د تطبیق د څرنګوالي په اړه دقیقه او هر اړخیزه څارنه وکړي. او د افغانستان کرکټ ملي ټیم د شل اورونو نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ټیم ته 144 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې د اوو لوبغاړو په سیدولو سره 123 منډې جوړې کړې. اوس ویسټ انډیز بیټنګ کوي او په درې اورونو کې 18 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی ده. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د سوریې دولتي رسنۍ او یو څارونکي ډله وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د روسي قواو په مرسته پالمیرا لرغونې ښار له داعش سختریزې ډلې بیرته ونیوه. د سوریې دولتي تلویزیون نن اعلان وکړ چې د دغه هیواد پاوز او متحدو ملیشو پر پالمیرا ښار بشپړ کنټرول موند او اوس د هغو ماینونو او بمونو په شنډولو او موندلو بوخت دي چې سختریزو وسلوالو هلته ځای پر ځای کړي دي. بلخوا د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی ویلي نن سهار وختي د دغه ښار په ختیځ کې لا هم وسلواله نشته روانه وه. خو له دغو ختیځو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکثریت جنګیالي وتلي او شاته سوي دي. د دې ښار بیرته نیول د ولسمشر بشر الاسد حکومت ته چې په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او مخالفو یاغي ډلو په وړاندې ثابتې لاسته راوړنې درلودې یوه سمبولیکه او ستراتیژیکه لاسته راوړنه ګڼل کېږي. پالمیرا ښار چې د روم د واکمنۍ د محل د کنډوالو او لرغونو اثرو له کبله مشهور دی، په می میاشت کې د داعش ډلې لاسته ورغلی و. دې ډلې د دې لرغوني ښار ځینې تر ټولو غوره تاریخي آثار ویجاړ کړل چې یونسکو دا کار جنګي جنایت وباله. د بلجیم څارنوالانو پرون اعلان وکړ هغه درې کسان چې په بروکسل کې له حملو وروسته نیول سوي اوس په ټروریستي جرمونو تورن سوي دي. د سې شمې په ورځ په بروکسل کې هغو حملو کې یو دېرش کسان ووژل سول. د رسنیو راپورونه وایي چې یو تورن سوی کس چې څارنوالانو فایکل سي معرفي کړی ښایي هغه کس وي چې شک کېږي د بروکسل په هوایي ډګر کې د ده د دوو ملګرو لخوا تر ځانمرګو بریدونو وروسته له هغه ځایه تښتېدلی و. څارنوالان وایي د دغه کس کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی خو کومه وسله یا منفجره مواد یې نه دي پکښې موندلي. د بروکسل پولیسو وړم ورځ درې کسان د وروستیو بمي بریدونو په تړاو دغه ورځ په پاریس کې د ممکنه تروریستي برید په ارتباط چې راپورونه وایي پولیسو د پنجشنبې په ورځ شنډ کړ ونیول. د بلجیم دولتي تلویزیون وویل چې یو نیول سوی کس د منفجره موادو باکس درلود. بلتن پرون چې د الجزایر تبعه او بلجیم ته مطلوب و په ایټالیا کې ونیول سو. د ایټالیا رسنۍ وایي دغه کس د هغو حمله کوونکو لخوا چې د پاریس او بروکسل په حملو کې لاس درلود د پیژندنې د جالي اسنادو د تحقیق په ارتباط ونیول سو. د عراق په شمال کې یو ترک سرتیری په پوځي اډه کې په هغه راکټ ووژل سو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزې ډلې ویشتلی و. دا پیښه پرون داسې مهال وسوه چې د ترکیې هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د عراق په شمال کې د سختریزو پر ضد د امریکا په مشرۍ له ایتلاف سره ملګری سو. د اسلامي دولت وسلواله سختریزې ډله له کورد پیشمرګه ځواکونو سره په جګړه بوخته وه چې راکټ یې د باشقي په سیمه کې پر هغې اډې ولګېد چې کورد پوځیان پکښې دېره دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود توغلو پر پیشه خواشینی څرګنده کړه. له بده مرغه موږ یو بریدمن په هغه برید کې چې د داعش تروریستي سازمان ترسره کړی و له لاسه ورکړ. خدای دې دی وبخښي. د ده کورنۍ ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوو. په دې پیښه کې یو بل ترک پوځي ژوبل سوی دی. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیداتوري په هلو ځلو کې د ډیموکرات ګوند برني ساندرز پرون په خپل ګوند کې له الاسکا، واشنګټن او هوایی د کاندیداتوري سیالي وګټله. په دغو دریو ایالتونو کې بری د خپل ګوند د بلې کاندیدې هیلری کلینټن په وړاندې د ساندرز دریز پیاوړی کړ، خو میرمن کلینټن لا هم په ډیموکرات ګوند کې مخکشه ده. اټکل سوی و چې ساندرز به په دغو دریو ایالتونو کې څه باندې 70% رای وګټي. هیلری کلینټن په دغو دریو ایالتونو کې لږ کمپاین کړی و، نو اټکل کېدی چې هلته به له ماتې سره مخامخ سي. او د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر عیسویانو غږ وکړ چې نه دې پرېږدي بیره او بدبیني دوی را ایسار کړي. پاپ چې پرون په واتیکان کې خبرې کولې وویل مه پرېږدئ چې تیاره او بیره زموږ ذهنونه منحرف کړي او زموږ پر زړونو کنټرول ومومي. پاپ فرانسیس په بروکسل کې د سې شنبې د ورځې د بریدونو تر غندلو یوه ورځ وروسته دا څرګندونې وکړې. په هغو بریدونو کې یو دېرش کسان وژل سوي او شاوخوا 300 نور ټپیان سوي وه. په پام کې د نن د ایستر یا د عیسویانو د ځانګړي جشن په مناسبت د ده په دودیز پیغام کې به تروریزم یوه عمده موضوع وي.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 1. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 12. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 8. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 2. په بامیانو کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 2. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11.
له مرزی احمد زینم مننه کوم چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات وړاندې کړل. دغه راز که چیرې غواړئ لوستل سوي خبرونه بیا ولولئ او یا هم واوري، نو تاسو کولی سئ د ازادي رادیو پر انټرنیټ پاڼه پیدا کړئ. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وای حکومت باید له موجوده فرصت څخه په استفاده د انتخاباتو د اصلاح چاري ګړندۍ او راتلونکو انتخاباتو ته هر اړخیز چمتووالی ونیسي.
موږ ټول خلک هم زموږ وکیلان او هم خلک انتظار باسي چې هر څه نژر انتخابات برگزار شي، هم د پارلمان انتخابات، هم د ولسوالي او د شوراګان انتخابات.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې د ګډون لپاره پوره چمتو دی. اخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د سولې په بهیر کې نوی پرمختګ نشته، خو دوی هیله لري چې له طالبانو سره مخامخ خبرې ډېر ژر پیل سي. د دغې شورا یو غړی په دې پروسه کې ځینې خنډونو ته اشاره کوي.
د طالبانو ترمنځ په مشرتابه کې کوم اختلافات او نښتې چې موجوده ده، دا یو خند دی چې باید معلوم شي کومه ډلې موږ سره مذاکرات په میز باندې راغونډېږي.
په روانه خبرونه کې د کرکټ په اړه هم پرستی معلومات درکو، او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو څخه اورئ چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري، او د انټرنیټ له لارې بیا په ټوله سیمه او ټوله نړۍ کې د آزادۍ راډیو ټکی کام له لارې تاسو کولی شئ د آزادۍ راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د ولسي جرګې اداري پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستاني استعفا د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. د دغه جرګې دوه مرستیال آزادۍ راډیو ته ویل حکومت باید له موجوده فرصت څخه پوره استفاده وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه ګړندۍ کړي. د حقوقي چارو کارپوه ځینې کارپوهان بیا وایي تر څو چې ولسي جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د واکونو، دندو او مسؤلیتونو په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان تصویب نه کړي، د انتخاباتي نظام د اصلاح په وړاندې به ستونزې پر خپل ځای پاتې وي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
له دندې څخه د انتخابات خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستاني استعفا د هیواد دننه بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی د نوموړي استعفا یو مثبت کار بولی، او وایي له دې سره به حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح چارې چټکې کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون له مخې اوس حکومت ته د انتخاباتو د اصلاح او د نوي کمشنرانو د معرفي په برخه کې ستونزې یو څه کمې شوې. ښاغلي غفاري له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر وخت ترسره کېدو ته هر اړخیزې هڅې وکړي.
دا یو مثبت قدم بولو چې انشاءالله دا مشکلات حل شي، هر څونه ژر د آینده انتخاباتو دپاره زمینه برابر شي. موږ ټول خلک هم زموږ وکیلان او هم خلک انتظار باسي چې هر څونه ژر انتخابات برگزار شي، هم د پارلمان انتخابات، هم د ولسوالي او د شوراګان انتخابات.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د روان المریز کال د تلس لروشتمه نیټه ټاکل شوې، خو د ولسی جرګې مرستیال وایي نا امنی او د بودیجې نشټوالی د دغو انتخاباتو په وړاندې سترې ننګونې دي چې حکومت باید پام ورته وکړي. له دې وړاندې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت انتخاباتو ته ژمن دی، او په دې وروستیو کې د انتخاباتو د بودیجې په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي معرفي شوي استازي سره هم خبرې کړې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستاني له دې وړاندې ټینګار کوي چې څوک له دندې نشي لرې کولای، خو نوموړي د شنبې په ورځ ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه چې ولسمشر هم له کوم ځنډ پرته ومنله. که څه هم د نوموړي د استعفا تر شا د سیاسي امتیاز او یا فشار خبره کیږي، خو جمهوری ریاست او د انتخاباتو کمیسیون ویاند ویلي چې ښاغلي نورستاني د هیواد ملي ګټو ته په کتو استعفا کړې ده. ازادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې له احمد یوسف نورستاني سره هم د هغه د استعفا د لامل په اړه خبرې وکړي، خو نوموړی خبرو ته حاضر نشو. نوموړی په داسې حال کې استعفا کوي چې له دې وړاندې اجرایه رئیس ویلي و چې راتلونکي انتخابات به د انتخاباتو د نوي کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره کیږي. خو د حقوقي چارو کتونکي بیا وایي د انتخاباتو د نویو کمشنرانو د ټاکلو په وړاندې به قانوني خنډونه هغه مهال لرې شي چې ولسي جرګه د انتخاباتي مسایلو په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان چې اوس مهال په ارګ کې دی تصویب کړي. د حقوقي چارو کتونکي ډاکټر کبیر رنجبار وایي حکومت باید د ملي شورا دواړه جرګې دې ته وهڅوي چې د ولسمشر تقنیني فرمان ته مثبته رایه ورکړي، څو د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه اوسنی نافذه قانون تعدیل شي.
اوس
اوسنی نافذ قانون پر اساس د دې موده شپږ کاله ده او شپږ کاله چې ختمه نه شي پوره نه شي هیڅوک دا واک نه لري چې دوی بې ځایه کړي. نو دا د قانون دوی طی مراحل کې چې نه تنه یې واسطهیي او دوی دغه امکان پیدا کړي چې ولسي جرګې بیا تایید کړي چې هغه ډېره مهمه ده او مشرانو جرګې هم بیا پې تاییدي مور کېښود. د نوي قانون پر بنا دوی کولی شي چې تغییرات راوړي د کمشنرانو په ترکیب کې.
نوموړی وایي که چیرې ملي شورا د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر دویم تقنیني فرمان ته منفي رایه ورکړي بیا هم د کمشنرانو لرې کول له قانوني پلوه ناشونی کیږي. خو دا چې جمهوري ریاست به څه وخت نوی تقنیني فرمان ملي شورا ته لیږي، ملي شورا به مثبته رایه ورکوي او که نه، او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د نورو کمشنرانو برخلیک به څه کیږي، هغه پوښتنې دي چې وخت به یې ځواب کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان او د ویست انډیز ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلووره جام پر روانه سیالۍ کې افغانستان، لکه څنګه چې تاسو د ازادي راډیو په مخکنۍ خبرونه کې واورېدل چې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره 124 منډې هدف ټاکلی دی ویست انډیز ته. دا مهال ویست انډیز لوبه کوي، په اوور څه باندې شپږم اوور ته رسېدلی لوبه، او ویست انډیز د درو لوبغاړو په سوځېدو سره توانېدلی چې 18 منډې سرته ورسوي. اوس به دا واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ ګڼو کې پر کوم مطالبو باندې لیکنې کړې. تر ډېره دغه مقالې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني مشر د استعفا او دغه راز د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په تړاو راڅرخي. یو ور بیا اسدالله لودین ته وار ورکوو چې د دغه ورځپاڼو مهم ټکي واوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر استعفا او روان امنیتی وضعیت ځانګړی کړی دی. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د نورستاني استعفا به نور ستونزې هم وزېږوي. په مطلب کې راغلی چې د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستاني په خپله خوښه استعفا نه ده کړې، بلکې استعفا ته اړ ایستل شوی چې دا د قانون خلاف یو کار دی. د مطلب لیکوال د نظر د خواندانو په حواله لیکلي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو استعفا ته نه، بلکې د انتخاباتي نظام اصلاح ته اړتیا ده. د ورځپاڼې په باور د قانون له مخې نورستاني لا هم دوه کاله وخت درلود چې خپلې دندې ته یې دوام ورکړی وای، خو په استعفا لیک کې لیکلي چې د ملي ګټو په خاطر له دندې لاس په سر شوی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې احمد یوسف نورستاني ممکن د سیاسي امتیاز په بدل کې خپله دنده پریښي وي. په سرمقاله کې راغلي چې د نورستاني له استعفا سره به د انتخاباتو د اصلاح چارې پیل شي او هغه قانوني خنډونه به هم له مخې لرې شي چې پخوا حکومت د نوو کمشنرانو د معرفي کولو په برخه کې درلودل. د سرمقالې لیکوال ویلي نورستاني حق درلود چې تر دو نورو کلونو پورې یې هم خپل دندې ته دوام ورکړی وای، او د قانون له مخې حکومت حق نه لري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي. د ورځپاڼې په باور اوس حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره له ولس سره کړې ژمنې عملي کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د امنیت د خرابوالي په اړه یو راپور کې لیکلي چې افغان ځواکونه په لرې پرتو سیمو کې خپلې پوستې او پوځي مرکزونه پرېږدي. ورځپاڼې د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل شوي لیکلي چې د پکتیا، پکتیکا او غزنی یو شمېر امنیتي چارواکو ته له کابله لارښوونه شوې چې په لرې پرتو سیمو کې خپلې پوستې او قرارګاوې راټولې کړي او پر ځای یې منتظره قطاعات جوړ کړي. په دې مطلب کې د ولسي جرګې د غړي نادر خان کټوازی په حواله لیکل شوی چې د پوستو له منځه وړل د طالبانو پرمختګ ته فرصت برابروي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د تروریزم ګواښونه نړیوال اړخونه لري. په مطلب کې د بلجیم وروستیو خونړیو حملو ته اشاره شوې او لیکوال ویلي د بلجیم د خلکو درد د افغانستان په څیر ولس ښه درک کولی شي، ځکه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې یې جګړو ژوند تریخ کړی دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د سولې په بهیر کې نوی پرمختګ نشته، خو دوی هیله لري چې له طالبانو سره مخامخ خبرې ډېر ژر پیل سي. د دغه شورا د بین المللي چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې خبرې شی پرمخ ځي، خو لا هم د سولې پروسه پیچلې او وخت نیونکې ده. په افغانستان کې د سولې د بهیر د وروستۍ پرمختګونو په اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سولې شورا د نړیوالو چارو له سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار سره مرکه کړې او په سر کې دا ورڅخه پوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې به کله پیل سي. ښاغلی قاسم یار په ځواب کې وویل
حلزل روانه د ورور خو انشاءالله تعالی هیله لرو چې په راتلون کې یعنی نږدې راتلون کې انشاءالله تعالی د سولې خبر اترې پیل وشي او زمونږ بین المللي ملګري هم مونږ سره جوخت هڅې کوي او دوی تلاش همدا دی چې یو لاره به پیدا شي. یو خنده چې دا دی چې د طالبانو ترمنځ په مشرتابه کې کوم اختلافات او نښتې چې موجوده ده دا یو خند دی چې باید معلوم شي کومه ډلې مونږ سره مذاکراتو په میز باندې راغوندېږي. خو تر اوس پورې نتیجه داسې روښانه معلومه نه ده، خو هیله مند یو چې انشاءالله تعالی دا کار بشي.
قاسم یار صاحب، کوم خندونو ته چې تاسو اشاره وکړه دا به څومره د سولې خبرو باندې بد تاثیر وکړي؟
یو بد تاثیر هم دا دی چې زند پیدا شو، یعنی دا تاخیر چې دی یو علت هم دا دی چې یعنی واحد مشرتابه فعلا موجود نه دی. په هر حال که موضوعگان دیر دی چې پاکستان سره باید وقت گیگو ده پاکستان همکاری مونگت ارزښتناک ده، دوی مستقیما طالبان و پا پروسه که دوی دغه لری یعنی اشراف لری او زه فکر کوم چې دوی هم ده خنیت خواهند دی او دوی غوالی چې جر تجر دا کار بوشی.
قاسم یار صاحب، د حزب اسلامی سره د سولې خبرې تر کومه مخته تللی دي؟
تماسونه روانه ده ورور خدا. د سولې پروسه داسې دا لار هواره نه ده، دا لار پیچیدل دی، خو انشاءالله تعالی دوی سره زمونږ ناسته به یعنی اغیزمن دی.
او په دې برخه کې دوی سره چې کومې خبرې شوې دي څومره مثبتې وي؟
او مثبته وو، یو د بل د شرایطو د غوښتنې پوه شول انشاءالله تعالی چې دومره لیرې نه ښکاري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارو چې د سولې د بهیر په اړه خپل نظر څرګندوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولی سئ د افغانستان په اکثر سترو ښارونو کې د اف ام په 15 د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې واورئ. او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې ازادي رادیو په صاف او واضح بڼه خبرونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د افغانستان د سولې په تړاو باندې ځینو دوستانو پیغامونه را لېږلي دي. د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ څخه د نقیب الله بارزي په نوم یو کس پیغام راستولی او لیکي چې دغه ډول خو په افغانستان کې سوله نسي راتلی چې د یوې خوا پاکستان افغانستان ته توپونه راغورځوي او د بلې خوا ترورستان راستوي. ګل رحمان جرات د خوست د صبری ولسوالۍ څخه لیکي د ټولو طالبانو ورونو څخه هیله کوم چې رادسي سوله وکړي، له جنګ څخه لاس واخلي. عطا محمد پردیس د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلی، وایي چې په هلمند کې باید ژر تر ژره عملیات پیل سي، کنه نو د ده په لیکنه چې هلمند به سقوط وکړي. او دین محمد احمدی د کندهار لیکلی چې د حکمتیارو محمد رسول د ډلو په تسلیمۍ سره په افغانستان کې سوله نه سي راتلی، بلکې څوک چې د منصور ډله سوله ونه کړي. سم یو بل مطلب راخلو، د کونړ د مروري ولسوالۍ کې سرحد نږدې سیمو ته لیوه کاله تړل سوې لاره د قومي مشرانو ولایتي شورا په هڅو پرانستل سوه. او تیر ورځ پر موټرو تک را تک شروع کړي. د یادو سیمو خلک وایي له یوې خوا طالبانو سړک کې خنډونه پیدا کړي او له بل خوا څخه حکومت ورباندې لاره تړلې وه چې له امله یې ګڼو ستونزو سره مخ وه. په دې اړه جزئیات د روح‌الله انوري په راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل له تیر نږدې یو کال څخه د مرور ولسوالۍ چینار پیتاو او نورو کلیو ته دولتي مسؤلینو د دې په خاطر لاره تړلې وه چې د همدې ولسوالۍ اړوند د ډیورند پر کرخه د پرتو پولیساتو ځواکونو د تګ راتګ او اکمالاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې پیدا کړې وې. خلکو د ستونزو په اساسي حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي او لارې پرانستل شو.
دغه ولسونو شکایت ولایتي شورا ته وکړو. ولایتي شورا په حالو ځلو باندې دولت په همکارۍ باندې دغه لار نن دغه ولسونو په مخ کې خلاص شو.
سیار وایي د لارې په خلاصون کې هیڅ شرط نه دی ښودل شوی.
نه هیڅ شرایط په یو بل په مینځ کې نه، صرف د ولس او دولت په مینځ کې خپله هماهنګي ورسره ساتو او د خپلې خاورې وطن نه دفاع.
د مرورې قومي مشر حاجي جانولي وایي د لارې بندولو له امله یې ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ وو. دوی څو ځله د کونړ امنیتي او ملکي چارواکو او وسلوالو طالبانو سره د خلکو ستونزې شریکې کړې وې.
او دغه ولسونه به د خپل خوراکي مواد د یوې بلې لارې نه د خرو په واسطه یا د شا په واسطه باندې هغه کلو بندو ته رسول چې ډېر تکلیف څخه خلک مخ وو. او دغه څه وخت کېږي زموږ د ولسوالۍ قومي مشران کوز او بر ځوانه سره یو شو، هم د طالبانو ته چې کومې مسایل وو هغوس هم خبرې وکړې او بهرحال د ولایتي شورا ته او د ولایتي شورا په هلو ځلو باندې انشاءالله نن دغه لار د ولسونو په مخ خلاص.
هغه وایي طالبانو هم ورسره منلي چې غاښي کنډو ته به د افغان سرتیرو د اکمالاتو په وړاندې خنډونه نه پیدا کوي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅکله نه غواړي چې ولسونه ستونزو سره مخ شي، خو وسلوالو طالبانو څو میاشتې وړاندې په مروره کې په پرتو افغان ځواکونو سخته حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل او همدا راز یې په لاره کې ماینونه ځای په ځای کړل.
په خاطر کې چې لګري شوه باشد ورته به ملکي ما راره مسجد ساختیم تا ماینا باید پاکسازی شه اون منطقه، چون منطقه ناهمن تحت تسلط مخالفین بود.
موږ د دې د پار لاره بند کړه چې څو ولسی وګړو ته د زیان رسیدو مخنیوی وکړو او لاره کې ښخ شوي میانونه له منځه یوړل شي. څرنګه چې ساحه نام نه ده او هلته طالبان واکمن دي، همیشه په افغان ځواکونو ډزې کولې، نه یې پرېښودل چې لاره کې ښخ شوي میانونه خونسا کړي، خو اوس د ولایتي شورا او قومي مشرانو په هڅو لاره پرانستل شوه. مروره ولسوالۍ د مرکز اسد آباد ختیځ لور ته د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده چې له کرخې اخواته د باجوړ ایجنسی موقعیت لري. په یاده لاره به پخوا د باجوړ او کونړ خلکو په موټرو کې تګ راتګ کولو، خو له کومې ورځې چې په باجوړ کې امنیتي حالات خراب شوي په یاده لاره د خلکو تګ بند شوی او کچیرته د غاښې کنډو سرک دغسې پرانیستی پاتې شي نو د خط دواړو خواو ته پراته قومونه به یو ځل بیا له همدې لارې د یو بل مړي ژوندي کې د ګډون دپاره ځانونه ورسوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مولا زده رادیو څخه وردل چې د افغانستان په وخت ماښام له 2 بجو نه د سهار تر 2 بجو پورې په همدې څپو، یعنی د FM 15.5 او منځنیو 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. خو د سهار له 2 نه بیا د ماښام تر 2 بجو پورې پر دغه څپو تاسو کولی سئ د ازادي رادیو 12 ساعته پښتو او دری خبرونه واورئ. د افغان بیسیم د 1313 شمیره للاری کوم دوستانو چې پیغامونه ازادي رادیو ته راستولې دي، دوی دا غوښتنه کړې ده چې باید د کرکټ پاړه باندې ورستي جزئیات ورسره شریک کو. د کرکټ پاړه باندې ورستي جزئیات دا دي چې دا مهال د ویسټ انډیز لوبډله بیټنګ کوي یا لوبه مخته وړي او دوی توانېدلې دي چې په څه باندې 9 اوفرونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره 55 منډې جوړې کړي، یعنی د ویست انډیز لوبډله د محل وو وکټ لري او د لسو اوورونو په جریان کې باید وشپېته منډي تکمیل کړي. نو که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې وروستي معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي ریډیو سره ملتیا وکړئ. د افغانستان بانک وایي د البته د افغانستان د مالی وزارت وایي له پوره چمتووالي سره د نړیوال بانک په افسرلنۍ ناسته کې ګډون ته چمتو دي. په دې اړه به راپور د خبرونې په دوهمه نیمه کې واورو. اوس څلور نیم بجې سولې، یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. صالح محمد صالح به واوروي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو قواوو د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د داعش ډلې یولس جنګیالي وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ټولو امنیتي ادارو ته امر کړی چې د امن د ټینګښت او په ځانګړې توګه د اختطاف او پلان سویو جرمونو په وړاندې لازم تدابیر ونیسي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه دې ته چمتو سوي چې افغان کډوال به په زوره له خپلو خاورو څخه نه باسي. د کرکټ ملي ټیم د شل اوره نړیوال جام په سیالیو کې ویست انډیز ته د 134 منډو هدف ټاکلی. ویست انډیز دغه شیبه بیټنګ کوي. په لسو اورونو کې 85 منډې کړي او درې لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د بلجیم څارنوالانو پرون اعلان وکړ هغه درې کسان چې په بروکسل کې له حملو وروسته نیول سوي اوس په ټرورستي جرمونو تورن سوي دي. د سوریې دولتي رسنۍ او یوه څارونکي ډله وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونه د روسي قواو په مرسته پالمیرا لرغونی ښار له داعش سختریزې ډلې څخه بیرته ونیوی. د عراق په شمال کې یو ترک سرتیری په یوه پوځي اډه کې په راکټي برید وژل سوی دی. دغه راکټ د داعش لخوا توغول سوی و. او د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس پر عیسویانو غږ وکړ چې نه دې پرېږدي بیره او بدبیني دوی رای سر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه همدا شیبه د ویست انډیز له ټیم سره دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیل عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم لومړی بیټنګ پیل کړ او خپل مقابل لوري ته 124 منډې هدف وټاکه. د ویست انډیز ټیم خپل بیټنګ پیل کړی او هڅه کوي چې ټاکل شوی دغه هدف پوره کړي. له دې څخه وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دغو سیالیو کې له جنوبي افریقا، انګلستان او سریلانکا څخه ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال د نړیوال جام په مقدماتي او د آسیایي جام ملتونو د سیالۍ په لړ کې د سنگاپور پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د ایران په تختی استډیوم کې ترسره کیږي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماسپښین 3 بجې پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د همدغو سیالۍ په لړ کې د جاپان څخه 15-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. او د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوالو مقدماتي سیالیو په لړ کې کولمبیا بولویا ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د کولمبیا ټیم وتوانید چې د بولویا ټیم ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړي. د کولمبیا د ټیم لخوا ګولونه خامس باکا او کاردونو وهل. او د یو بل خبر له مخې د اسپانیا د الکاسی کلوبه چې هر کال د بارسلونا او ریال مادرید ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي، ټاکل شوی د اپریل په 3 نیټه د بارسلونا په استډیوم کې ترسره شي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینان مننه کوم چې د محل وروستي سپورتي خبرونه واورول. وسم در راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان مالی وزارت وایي له پوره چمتووالي سره د نړیوال بانک په افسرلنۍ ناسته کې ګډون کوي. دغه وزارت ویان د نړیوال بانک په افسرلنۍ ناسته چې د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې په واشنگټن کې جوړیږي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمه بولي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي افغان حکومت باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره پر بهرنۍ مرستو د اتکا پر ځای خپلې مالی سرچینې ښه مدیریت او کورنۍ تولیداتو ته پام ډېر کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې.
د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې چې د راتلونکي اپریل میاشتې له 15 تر 18 نیټې د امریکا په مرکز واشنگټن کې جوړیږي، د افغان حکومت په استازیتوب د مالی وزیر ګډون کوي. د مالی وزارت وایي په دغه ناسته کې به د افغانستان د اقتصادي ودې او مالی ثبات په برخه کې له نړیوال بانک او مرستندوی هیوادونو سره تفصیلي خبرې وشي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی وایي افغان پلاوی له پوره چمتووالي سره د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې ګډون کوي او هیله لري چې دغه ناسته به د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره مثبته نتیجه ورکړي.
د افغانستان مالی وزیر د نړیوال بانک د فسرلانی ناسته تر څنګ ځینې نورې ناسته هم لري د نړیوالې ټولنې له استادو سره، تر څو د افغانستان د اقتصادي وضعیت د بهبود په برخه کې او همدارنګه په نورو مهمو مسایلو بحث. دغه ناسته د افغانستان لپاره ګټور تمامېږي او موږ د چمتواله سره سره دغه ناسته ته ځو، تر څو د ناسته څخه مثبتې پایلې.
نړیوال بانک هر کال دوه عمومي ناستې کوي چې یوه یې کلنۍ عمومي ناسته او بله هغه یې فسرلانی ناسته ده. د نړیوال بانک د پسلنۍ ناستې هدف د هغو هیوادونو اقتصادي وضعیت څیړل دي چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمي هم د شنبې په ورځ په کابل کې د نړیوال بانک له رئیس سره د لیدنې پر مهال ویلي و چې افغانستان به د نړیوال بانک په پسلنۍ ناسته کې خپل لومړیتوبونه مطرح کړي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې د نړیوال بانک پسلنۍ ناستې ته دومره خوشبینه نه دي. د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون سپارښتنه کوي چې حکومت باید د بهرنیو مرستو د اتکا پر ځای خپل مالی سرچینې ښه مدیریت او کورنیو تولیداتو ته پام ډیر کړي. ښاغلي سیحون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان هیڅکله پر بهرنیو مرستو تلپاتې اقتصادي ودې او هوساینې ته نشي رسیدلی.
هیڅ کشور در روی زمین توسط کمک‌های بانک
نړۍ کې هیڅ هیواد د نړیوال بانک او د وجهي صندوق او د نورو هیوادونو په مرسته نه دی آباد سوی. افغانستان هم تر قیامته د دغه بنسټونو د مرستې په واسطه پرمختګ نسی کولای، تر څو چې له خپل کورنۍ منابعو استفاده ونه کړي او داسې یو کارا دولت رامنځته نسی چې خپل مالی منابع ښه مدیریت کړي او د هیواد د پرمختګ په برخه کې ترې ګټه واخلي.
اقتصادي کارپوهان په داسې حال کې د افغانستان په کورنیو تولیداتو د تمرکز غوښتنه کوي چې په 1940 مالی کال کې د افغان حکومت کورنی عواید له ټاکل شوي هدف 22% زیات وو. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی سیحون وایي په کار ده چې په کورنیو تولیداتو او سرچینو زیاته اتکا وشي، ځکه د پرمختګ اصلي لارې د همدغو تولیداتو پیاوړي کول دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو فیسبوک باندې خوشاله کی او د دلاري ځان تر ټولو مخکي د افغانستان او نړۍ له حالاتو څخه شیبه په شیبه خبر کړی. اوس د لوی پکتیا لوري ته ځو. د لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو ګډه جرګه وایي په دولتي ادارو کې له دوی سره دوه ګونه یو توپیري چلند کیږي. دغه ځوانان وایي چې پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر تکړه او قدري ځوانان لري، خو نه تیر او نه هم اوسنی حکومت ورته په مهمو پوستونو کې ځای ورکړی دی. دا چې دغه کسان نور څه شکایتونه او انتقادونه لري د محمد ابراهیم صافی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورو.
افغان ځوانان تل د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي، خو د لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو جرګه وایي په دولتي ادارو کې د نورو ولایتونو د ځوانانو په پرتله له دوی سره دوه ګونه چلند کیږي. د لوی پکتیا د ځوانانو په جرګې کې د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر یو شمېر ځوانان غړیتوب لري او دوی د یکشنبې په ورځ خپل اعتراض په کابل کې له رسنیو سره شریک کړ. دوی وایي د لوی پکتیا ځوانان خو لومړی په دولتي ادارو کې کم تر سترګو کیږي او کوي هم نو ورسره د بیلابیلو کړیو له خوا توپیري چلند کیږي. د دغه جرګې غړي او د صدرانو د شورا رئیس زرین خان عادل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کای غوانه وریدل شینو په مدني حرکتونو بل اس پوری کړی.
مونږ هغه اصولي مدني حرکتونو په کارا چاو چلرونه دي او اطرافو کې په مرکز کې مونږ لرونه تر سره کوو. کچره بیا هم اصلاحات را مست نه شي، اصلاح نه شي، نو مونږ به د ټول افغانستان په سطح د سيو سره مدني حرکت کوو، د سې تشکیل برا مست کوو، تر څو د دې حکومت نه خو بدیل پیدا کوو، د مثبت بدیل لپاره مونږ کار کوو.
دوی ویلوې پکتیا تکړه او قدري ځوانان لري او حکومت باید د نورو ولایتونو په سیر دوی ته هم په مهمو پوستونو کې د فعالیت زمینه برابره کړي. د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې بل تنخړی حمدالله همدرد له اسدی رډیو سره په خبرو کې خپل غوښتنې او انتقادونه داسې مطرح کړل.
پکتیا ځوانان لرو چې هغوی یا له کاره باسلې دي او یا عادي پوسټونو ته ورکړي دي او یا زمونږ هغه قدرونه چې له خارج څخه په ماسټري لري او لوړې زده کړې لري او ښه د استعداد خاوندان دي، یولس دولس کاره تجربه لري، ولې متاسفانه هغوی په یو ډېر عادي پوسټ باندې کار کوي چې هغوی د معینیت او حتی د سفارتونو لیاقت لري.
له دې وړاندې بیا ځوانانو په بېلابېلو غونډو کې پر حکومت انتقاد کړی چې دوی ته یې د کار زمینه نه ده برابره کړې او همدا بیکاري اروپایي هیوادونو ته د ځوانانو د غیر قانوني مسافرت لوی لامل ګڼل کیږي. حکومت له دې وړاندې تل د ځوانانو د ستونزو د حل ژمنې کړي، خو ځوانان شکایت کوي چې دغه ژمنې نه دي عملي شوي. څه موده وړاندې د ځوانانو معینیت وویل چې د ځوانانو د ستونزو حل ته یې 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. هڅه مو وکړه چې د لوی پکتیا د ځوانانو د اعتراض په اړه د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست نظر راواخلو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي د ټول هیواد ځوانان دوی ته یو شان حیثیت لري او د افغانانو ترمنځ هیڅ ډول توپیري چلند ته اجازه نه ورکوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
او د کرکټ په روانې بازۍ کې ویسټ انډیز توانېدلی په 14 اوورونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره 26 منډې جوړې کړې، یعنی په 240 بالونو کې 840 رنزو ته اړتیا لري. له دې سره روانه خبري په برخه هم پای ته رسېږي. په پاتې وخت کې د ورکسو عزیزانو دوستانو د پلټنې خبرونه واوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. درانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. درانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. که په خپلو تلیفوني پیغامونو کې مو د تلیفون شمیره نه وویلې، نو د تاسې تلیفوني پیغام نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واکېست. محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې د یو ورک شوی عزیز پاک لدی. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي راجو کارکونکو ته سلامونه. موږ اعلان دي دغه د کندهار د ولایت سر خان خبرې کوم. یو د اچکلا په نامه باندې، اچق په نامه باندې نوم یادوي. د وایزه د کاجي مرغار یم. د پلار نوم نظر محمد یادوي او د ورور نوم فضل الله یادوي. د خور نوم فیلما یادوي. که هر څوک په دغه اړه باندې چې ورک ورور دی د بولسیم په ورځ موږ پیدا کړی، ساده تکلیف لري. کار سړی په دغه نامه باندې سړی اورکتی زموږ سره چې په دغه شماره باندې معلومات ونیسي. 0 8 5 3 0 0 8 5 3 0 0 8 5 3 0 د کندهار د جړی په ولسوالۍ کې موږ سره تماس ونیسي. په دوه لسیم په ورځ موږ پیرا کړی دی دغه سړی سره چې خبرې وکړي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که تاسې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه بلازی د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه د ازادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو ماما دی د بسم الله په نامه دی، د پلار نوم یې غلام سخي دی، د هلمند د کجکي د ګنمبیز اوسېدونکی دی. دېرش کاله کېږي چې ورک دی. د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 0 1 9 8 5. مره یو ځل بیا تکرارول: 0 اویا 0 1 9 8 5. وسلام.
زاد ستار د کندهار ولایت فکر په تماس کې. زما ورور د جبلک په نامه 14 کاله کې مخه نظاره کړي. هر چا ته که معلومات وي مخه په دا لمبر زنګ وایي: 0 اویا 5 5 6 5 5. ډېره مننه د ازادي راډیو ستاسو پیغام نشر کړي. وسلام.
بلے، السلام علیکم. خیر محمد ما مزار شریف نه اړیکه نیولې ده. ما یو خاله ده 5 ډیر کا لمیړه سره ایتلې ده. تر اوسه دراک نشته ده. کچیرې څوک حوال لري دې میړه نه مې سمات ده. دستانه که څوک حوال لري پټن شماره دې ما سره پاړي ته کیسه. پھر 72 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22
رسول پنځه کاله کېږي له کوره وړه پیسې ته حوال یې نه ده معلوم که دی په خپله زما دا پیغام هر وي بل مس ورور هر وي زما سره په دې شماره تماس ونیسي 0-9-3-2-3-5 شماره یې وار بیا تکراروم 0-9-3-2-3-5 ازادي رادیو ته ډېره مننه کوم او دا خواهش مې ده چې ما درته دا پیغام نشر کړي او ډېره مننه مهرباني.
زه علي محمد د پکتیا ولایت زرمت اوسنی نه دي ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور دا ځای په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او وی پیژنې بازی نه کې دادی درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنه او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخ کې زخم شوی به تا کزه روغه شوې ده. کدای زما غږ په خپل اوري او یا د انډیوالانو اوري معنوي وروري له مخې د پلان د شمار اړیکې ټینګې کړي او خپل درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. اړیکو شمیرې دي 0-5-3-3-3-3 بله شماره ده
0-5-3-2-3-2-2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان پد عثمان د غزنی ولایت د ګلاند ولسوالی درسمه سیدن فایل زما یو ورو په نامه دی پد رسول ولادت رضا نامه تا 15 کال کی لکور ورته هیڅ هاره معلوم نه دی که هر څوک زما د پیغام لري د پختل لري په دې شماره د لمه سره تماس ونیسي 0-9-3-2-3-5 شماره ور بیا تکرار 0-9-3-2-3-5. سلام.
زه نوم غازیان نارضوی نوم مرشد شرم پانوسان محمد نظر د زابل وسیدونکی یم. زما یو وراره د باران یې نوم ده، د محمد یعقوب زوی ده، د سید اصل مسی ده. 15 کاله کېږي چې کوره تللی ده، سره یې تام ده. نو که مسلمان چې معلومات ده په عقل یې و موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي: 0 اویا 15 2 0 2 2 3. میرا یو ځل بیا تکراروم: 0 اویا 15 2 0 2 2 3. وخت مو نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. من کال کې زه کورنا د خسته وی له کور وتلې دي. نو هر چا ته کوم معلومات یو ځمان سره چې په دغه شمېره ولیکولې شي: 0 اویا 15 2 0 2 3. چې ټلیفون شمېره یو ځل بیا بل شمېره ده: 0 اویا 15 4 0 5 1. او خپل شیرینی درلاسه کړي. د خدای په امان شه. وخت
زه دی کلاس د کابل ولایت فرضي ولسوالۍ نه کا سره په تماس. زما یو د ماما زوی 9 کاله کېږي چې نه پاکه شوی دی. او ازادي راډیو ته چا د هلمند د کوم ځای نه زنګ والی یو موټروان ډریور زنګ والی چې ما سره کلینر دی. مونږ خپله هم نه ده اورېدلې، بل چا دا خبره کړې ده چې ته دوی ته فرته معلومه یې او یا بیا چا هغه وکړ. زمونږ سره دې په دا شمېره تماس نیسي: 0 اویا 15 2 0 2 0 اویا 15 2 0. دا اعلان په خپل او یا چا ته پته معلومه یې په دغه شمېره دي زنګ وي. وسلام.
وعلیکم السلام. زه حاجي محمد یم، له کندهار له میوند نه زنګ ولی دی، د بلچمز عثمان خیلو څخه. دلته زموږ د اکا یو زوی ورک دی، د احسان الله په نامه سره دی، د شرغال الله وراره دی، او د امین الله مشر ورور دی. د خپل نوم احسان الله دی، نادرک دی، اصابي تکلیف لري. او مخکې د سبقان ویل هر چا ته که معلومات کېږي د مهرباني له مخه دې موږ سره اړیکه ونیسي. او دی په لشکرګاه کې نادرکه سوی دی، تقریبا یو نیم کال وخت کېږي چې دی نادرکه دی. د شپږ کالو عمر تقریبا لري دی. که چېرې هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي، کولی شي زموږ سره په دغو دوو شمېرو اړیکه ونیسي. 0 اویا 9 4 4 5 2. دغه شمېره د هر ور مسلمان کولی شي چې زموږ سره اړیکه ونیسي او جایزه ترلاسه کړي. په لشکرګاه کې نادرکه سوی دی. وسلام. په احترام خدای په امان. ازادي راډیو نه منم.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 اویا 00 2 0 3 4 1. یو ورې بیا وایم: 0 اویا 00 2 0 3 4 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 اویا 00 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5.
زمانم منیر دی وردګ ولایت منچک ولسوالۍ د لنګر د کلي اوسیدونکی کایما. زما پلار چې مهین نومېږي، اوه کاله مخکې د غزنی په طرف باندې تللی دی، بیا درک نشته. که څوک د ده په هکله معلومات لري یا دا یې د غږ په خپله اوري، نو لطفاً دغه لمبر ته زنګ ووهي تر څو موږ ته اطمینان پیدا کړو. 0 اویا نویشت اوسواتیا شپک شپیتا. السلام علیکم.
السلام علیکم. گل محمد د پکتیکا دی ولایت د دې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو ورور عید محمد نومېږي چې دا دوه درې کاله کېږي چې نادارکه شوی ده. هېڅ پته یې نه لګېږي. اوس که زما غږ دی اوري که یې دا باران اوري پر دا شمېره ته یې زنګ ووهي. صفر اویا دوه اویا دېر اووه سوه اته اویا. صفر اویا دوه اویا دېر
کندهار ولایت د چون بولدک د ولسوالۍ خبرې کوم. زما زوی بارم نومېږي د څوارلس میاشتې نادرک دی د څوارلس کالو دی د پنځلس میاشتې نادرک دی. هر مسلمان ورور ته معلومات په سمخوار کې که په هوټل کې که په وطا کې که پر دغه شروع باندې زموږ سره تماس ونیسئ. زه اجازه لکیم د کندهار ولایت د چون بولدک څخه خبره کوم. زما بچی چې نه د بارم دی د څوارلس کالو دی د پنځلس میاشتې نادرک دی او د هر چا وروسته چې معلومات وي پر دغه شمېرو دې زموږ سره تماس ونیسئ. صفر اویا دېرش نهه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته. صفر اویا دوه اویا دېرش یو سل څلور دېرش. خدای دې دنیا او آخرت سم کړه. دغه اعلان د خدای د رضا لپاره نن وکړئ.
السلام علیکم. زه سباون نورزی د اروزګان ولایت شهید اساس له ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. موږ یو انډیوال ورک دی چې نوم یې ګلجان دی. نو که تاسو ته معلومات یې موږ سره په دې شمېره تماس ونیسئ. صفر اووه صفر اته پوږ نوي یو نوي شل. وسلام.
زه حیات الله نومېږم. زما یو ورور د صدو په نامه ورک دی چې دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. نو که څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دی خپله اوري ما ته یې په دغه شمېره زنګ ووي. صفر اویا اته سوه څوارلس پنځه سوه اووه دېرش یو. یو ځل بیا شمېره وایم. صفر اویا پنځه سوه اته سوه څوارلس پنځه سوه اووه دېرش یو. هر چا ته په دغه اړه معلومات ما ته راکړي درې لکه افغانۍ بخشیشي ده.
بله السلام علیکم. زه جنان سراج مالکرم دا مهال د هلمند ولایت کلي ولې ده. ما پیغام په دې حاصل دي. زما یو کشر ورور چې دیارلس کاله عمر لري د چترکا قدرجان په نامه دی. هغه د دغه ولایت څخه ورستو دي تقریبا یوه میاشت کېږي. په هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا شپږ دېرش صفر نهه پنځه شل. مرا ځل بیا کوم. صفر اویا شپږ دېرش صفر نهه پنځه شل. ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو څخه د خدای په امان.
سلام علیکم. زه سلیم خبر کوم د لغمان ولایت نه. ما یو ورور ورکړی دی اولجان په نامه. سږ شپږم کال ده چې هر چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. صفر اووه اووه درې اووه درې شپږ اته اووه صفر. شمېره ځل بیا تکرارم. صفر اووه اووه درې اووه درې شپږ اته اووه صفر. هر چا ته چې معلومات وي موږ ته موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي.
زه خدای دوست محمود د زابل ولایت د شرشفال ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا څو وخت کېږي یو د اکا زوی دی د اولیجان په نامه سره چې د پنځه دېرش کالو په شاوخوا عمر لري. دا څو وخت کېږي د تقریبا دوه نیم کالو کېږي چې دی ورک دی. نو که هر چا ته هر ورور ته دا معلومات وي ما څه دې په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه صفر اویا دېر شل څلور سوه یوولس. صفر اویا دېر څلور سوه یوولس. صفر اویا شل دېر څلور سوه یوولس. په دغه ټلیفون شمېره زموږ سره تماس ونیسي. شیرني ورکول کېږي. ښه سمه شیرني ورکول کېږي. هر ورور ته چې معلومات وي زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. مهرباني به ډېره وي. والسلام علیکم.
زه حمد الله وحدات زابل دولت شطان شالي انزما يقتيب ورقة محمد محمد ومرزا قتلات نادو باكد او ده زابل دولت ده شطان شالي كدون كده او لده كريو بچه ده سيدا ده دولس قتلوه ده ده نادره كده كريز ما جاغ اوري او يا بلچك ما جاغ اوري ده ده تحكا معلوماتي كرده غشمره دي جنگو يتي پراويا اتخبار و دو تنزه سفر
ده ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام ده یک شنبه ورزی پا چلورو بجو که تکراره ده دو شنبه ده سهار پا اتو بجو که واوری ده ازادی رادیو گران آوریدون که ده ننوزی لپاره ده ورکوشو عزیزان و دوستان ده پروگرام وقت هم دوم رو ز امان الله امیرزای لطاس فرخ دای پامانی کوم تربل پروگرام مو پا خدای سپارم خوب پیار لره چه ازادی رادیو ده سهار لونه ده مقام تر و بجو پوره خبرونین لری
سلام ساعت 5 عصر به وقت کابل است.